دا مشال ډیو دا زم تاسو قربا سره لمومند تاسو د مشال ډیو ځنګړو پرونو ته وګستئ. دې غړي کې به تاسو د شاعر متی الله قریشی د ژوند او کار په اړه باندې د هغه د شعر په اړه باندې د شاعرانو او پوهانو نظر ووري.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو ته غوږستی تاسو ته معلومه ده چې د ځینو وجوهاتو له کبله موږ ستاسو لپاره لوړاندې خبرونه ثبتو. نو په دې غړي کې به تاسو واورئ چې متی الله قریشی د پښتو په رومانوي شاعرانو کې په خاص توګه د غزل په حواله حقدار شاعر دی. ځینې کره کتونکو ورته د پښتو غزل سینګار ویلې دی. د پښتو غزل پلار امیر حمزه خان شینواری ورته د پښتو داغ وهل ویل. خو اوسنۍ لیکوالانو او کره کتونکو د متی الله قریشی کار او زیار ته ډیر پام نه دی کړی. هغه په خپل ژوند د شاعرۍ څلور کتابونه چاپ کړي وو، خو په ادبي غونډو او محفلونو کې به یې ډیر ګډون نه کولو. هغه یو لولپوړی دولتي چارواکی وو. په اسلام آباد کې د وفاقي ایډیشنل سیکرټري په حیث دنده ترسره کوله. له متقاعد کېدو یا ریټایر کېدو وروسته هم په بنو کې خپل کلی سورانی ته د تلو په ځای په اسلام آباد کې پاتې شو. نور تفصیل د اسلام آباد خبریال راشد خټک راکوي.
متی الله قریشی د غزل په حواله په پښتو ادب کې د شلمې پېړۍ د وروستۍ نیمایې یو سرګند او لوړ نوم دی. خو له بده مرغه نه په ژوند او نه له مرګه پس د پښتو کره کتونکو او سړنکارانو هغه عمره توجه ورته کړې ده. د څومره قدر چې دا رومانوي شاعر حقدار دی. متی الله قریشی له ډېر کم عمرۍ څخه ډېر پوخ غزل لیکلو. د پښتو غزل پلار امیر حمزه خان شینواری هم د غزل ستاینه کړې ده او د هغه وخت په ادبي محفلونو کې هم غزل ستایل شوی دی. خو چې کله نه هغه د زده کړو وخت ختم شوی او عملي ژوند یې پیل کړی دی نو د نقدان او عام اولس له توجه محروم شوی دی. ځینې لیکوالان د متی الله قریشی لوړه دولتي چوکۍ او ځینې نور په اسلام آباد کې اوسېدل د دې رویې علتونه ګڼي. خو بعضې لیکوالان دا هم وایي چې د هغه خپل مزاج داسې و چې یوازې اوسېدل یې خوښېدل. حالانکه شعر یې دومره خوندور دی چې د ښوونځي په وختونو کې د هغه یو کتاب رامبیل چمبیل لږ ډېر ټول ماته یاد و. نثرنگار او شاعر پروفیسر اسیر منګل د متی الله قریشی د زیږون زده کړو او شاعرۍ په هکله مشال رادیو ته وویل.
گل د رخسار چه دی آشنا په وچی دو کی نوی، خدای دا سچل دی اوس می اوخ کی پلی مو کی نوی، سلگه و حل په محبت کی دا وصال زیره وی، دا سحر زیره تل دا شمی پسلگو کی نوی، تا قتل ما تا و ما تا تا نور می حسو نوی، بانه بسوی خبره چه پزلو کی نوی، سپرلی دستاشی دست پرلیستا دا خایست غال ما، گلونه خوند کلی پا کمسو کی پا شملو کی نوی، مونگ دا گلونو پزای زلون لار کی خوال ورتا، بیا بسوی چه خلاص پلی ونو کی نوی، نه اندیښنه نه وسوسه شته چې ته راغلی آشنا، دغه سیزونه د سپرلي په ورځو شپو کې نه وي، د انتظار په شپه مې ډېرې ورځې ګل کړي آشنا، ته چې را درومې چېرې شپه هم په وتو کې نه وي. دا د متی الله قریشی مرحوم یو مختصر غزل و چې ما تاسو ته واورولو او تاسو که په دې مختصر غزل باندې غور وکړئ سوچ وکړئ نو دا غزل بیخي د غزل هغه ټول لوازمات پوره کوي چې کوم د غزل استادانو د غزل د پاره ټاکلي دي. د قریشی په هکله چې موږ خبرې کوو چې قریشی صاحب تعلق د بنو سره دی او په کال 1935 کې زیږیدلی دی. نو ده د پېښور پوهنتون نه په اقتصادیاتو کې شپاړسم کړی و، سمو دا لیکچرر هم پاتې شوی و، او بیا یې د مقابلې امتحان سی سی اس امتحان د کامیابۍ نه پس په وفاقي دارالخلافه اسلام آباد کې سیکشن افسر وټاکلی شو او تر وفاقي سیکتره پورې ترقی وکړه. هم هلته د خپل ملازمت نه پنشني شو او بیا هم خپل کلی ته بنو ته رانغې، بلکې په اسلام آباد کې مشته و، هم هلته وفات شو، الله دې وبخي. ښاغلي مطیع الله قریشي نظم سره سره کله ناکله نثر به هم لیکلو، ولې په ادبي دنیا کې د یو ښه غزلګو شاعر په حیث شهرت لري. د غزل پلار امیر حمزه خان شینواري د ده د غزل په خاصه توګه ذکر کړی دی، او د ده شمارې د پښتو ژبې په ښو غزلګو شاعرانو کې کړی دی. دا یو حقیقت هم دی، موصوف چې خپل غزل ته کوم خواږه ورکړي دي، هغه په پښتو غزل کې ډېر کم په نظر راځي. د خیال ندرت، د مضمون افرنی، د ده د غزل نښې نښانې دي. ډېر شعرونه یې د سهل ممتنع ژوندي مثالونه دي. د ښاغلي قریشي د غزل یو کمال دا هم دی چې دې کې روایتي مضمون هم بیانوي، نو په داسې اندازې وړاندې کوي چې هغه بیخي نوې ښکاري. دا د یو لوی شاعر د فن معراج وي چې هغه ټکیو ته نوې معنی ورکړي، او چې کومې تجربې وکړي هغه په راتلونکي وخت کې د ادب روایتونه وګرځي. ښاغلی مطیع الله قریشي نه یوازې د ټکیو جادوګر دی، بلکې هغه چې د خپل فن په زور مړو ټکیو کې کوم زور اچوي او کوم مطلب ورنه وباسي، هغه یوه قدرتي ورکړه ده، او دا څوک ښوونځیو او یا پوهنتونونو نه نشي ترلاسه کولی.
د مطیع الله قریشي د ډېر شهرت نه موندلو په اړه د هغه ملګري لیکوال او شاعر حیران خټک مشال رډیو ته وویل،
حقیقت هم دغه دی چې قریشي صاحب څومره لوی شاعر دی، څومره خدمات دي، دومره دی په پښتو ادب کې معروف دی، او د دې ګڼ وجوهات دي. یو بنیادي وجه دا دی چې قریشي صاحب یو خاده نشین، ګوشه نشین انسان و، حالانکه هغه یو اسټبلشمنټ کې په غټه چوکۍ دی، خو دې باوجود هم دا دنیا درې چل نه ورته، حقیقت خدا دی. زه ورسره ډېر یو زمانه کې زما ډېر ملاقاتونه ورسره کېدل، څشي صاحب بس د ناوې په شان بغلی ناست، تپوس به درنه زه ورنه وکړو، خبر جواب به زر کو کړي، څشي صاحب د خپل طرف نه دا خبر آغاز نه د چا سره کړی ده، نه په چا نظمونه دي کړي دي، نه په چا مضامین دي کړي. او تاسو ته پته ده د ادب دنیا چې ده کې دا لایک بدل، لایک او کمنټس کې بدلی، کمنټس کې اور کې دا عدل بدل دنیا را چې ته مولا وای خو هغه بدل ته حاجی وای، کوشش سره نه چاته مولا وای او نه زړه ته چا حاجی وای. بل دا چې په پښتو ادب کې دا بلاخ کې زرای دي کې پاغي دا یو مخصوص مکتبه فکر لیکوال او یا پوهانو قبضہ را روان دے، کاغبار دے، ٹی وی دے، نو قریشی صاحب داغی فکر خواهد نو، داغی فکر ساتھ سے وہ کم شاعر کم لکوار داغی دا فکر سارا مماثلت نو دیا، نو آغی اخبر و ادانو تو نیزی نافذ نافذ دی، نو بل سبب یہ داغا ہو، اور دریم سبب پی دو باخر دام گی دی سی تی قریشی صاحب اگر چے قاضی و کلام شاعر ہو، اور دیر اخبر شاعری کرے را، اور دیر نوی نوی خیالاتی خپل شهر کې دی کړی، خو دا ټول شیزه دا رومانی وو، دی دا جهاد جنان په غم کې دومره ډوب وو چې زه ته دا جهان غمونه چې ورته هیڅ وو، خپل ذات کې د خپل ذات په ګنبد کې هغه ټول ورغځیوال پاتې شوی دی، او په دې ګنبد کې نه نه ټول خبرې د جانان سره کړي دي، د جهان لا بې پروا پاتې شوی دی. نو په ادب کې خو دې سیستم اهمیت خلک ورکوي، نقادان ورکوي چې د شعر یا د دې لیک یا د دې نوښتې چې دی د ژوند سره څومره تعلق دی. نو زما خیال دی چې دی قریشي صاحب د شاعرۍ د عمومي ژوند سره، تاسو په خپله خبره کې د بغاوت ټکې استعمال کړی، قریشي د بغاوت چېرته یو نیم شعر داسې دی چې په هغې باندې ګمان وشي چې هغه ټولنیز مسله چېرته چلنې ده، ټولنیز احساس اظهار یې کړی دی. نور خو مجموعي طور باندې هغه شاعري داخلي کرب شاعري ده، شاید په دې وجه هم هغه نظرانداز شوي وي. هغه په شاعرۍ کې دا زما خیال کې د موضوعاتو تنوع نشته چې په یو وخت باندې زه ډېر موضوعات ډیسکس کړي وي، لکه یو ټایم کې ما ته وویل چې د کتاب باندې لیکلو که زما باندې، نو زه بیا پریشان شوم ډېر باندې چې زه څه وکړم. لیکو په مسلسل د په شاعری کې دوا ځله موضوعات چې دی هغه تکراریږي کنه نو زما خیر یو جرام کېږي
د مشال رډیو ګران اوریدونکو او سیوا د مکو او سندره اورو دراتا سووره دا اوس بیا د متی الله قریشی په حق لا خپل راپور ته دوام ورکوو کرکتون کې او شاعر سکندر خان سکندر د متی الله قریشی د ادبی تړون او کارونو په حق له د مشال رډیو پښتنه داسې جواب کړه
د متی الله قریشی ادبی تعلق د پښتو ادبی ټولنې بنو سره او زمونږ د ټول بنو ادبی لارښود طاهر کلچوی شاګرد و. هسې خو د موصوف سلور شعری مجموعې په منظر عام راغلی دي چې په هغو کې د ټولو نه مشهور کتاب رمبیل چامبیل دی، چې څنګه د کتاب نوم خوږ دی همداسې د دغه کتاب ټوله شاعري هم خوږه نرمه پسته او روانه ده. در اصل دا د موصوف دویم کتاب، اولنی کتاب یې ارمانونه و چې د طالب علمۍ په زمانه کې چې کله دی په پېښور کې ایم اے کولا هغه وخت دا کتاب د چاپ کړی و. دریم کتاب یې ملی نغمې گلم خونه کاڼی زړونه د موصوف څلورم او اخیری کتاب دی.
د چرسدا ادبی تحریک صدر طیب الله خان د متی الله قریشی د کلام د ځانګړنو په اړه مشال رډیو ته وویل.
در وخت قریشی صاحب قلم کلامونه خو بلها ځانګړنې لري. د هغوی د غزل عشق او رنګینی وه، د تشبیهاتو استعارو او ترکیبونو ځانګړی رنګ و. کوم چې د حمزه صاحب غوندې د غزل بابا قریشی صاحب ته د پښتو په داغ ویلو باندې مجبوره کړی و. یوه ځانګړنه یې د کلام دا هم ده چې که موږ وګورو نو په یوه قافیه په یو ردیف باندې د قریشی صاحب بلها کلامونه موږ ته وړاندې راځي، خو په هغې کې کمال دا شوی وي چې وزن بهر قافیه ردیف د دې کلامونو یو شان وي، خو موضوعات یې ډېر خواره واره وي. او که داسې د ځانګړنو په لړ کې د دې شاعرۍ داسې مو یو لنډ غونته کې جاج اخلو، په دغه لړ کې که موږ عاشقانه شیرونو ته وګورو نو داسې شیرونه وړاندې راځي چې په مرګ مې هم در نه اظهار د محبت ونه شو، نه رانږدې شوې نه دې اوښکې په کفن ورېدې. بیا هم که په دغه لړ کې د عارفانه کلامونو رنګ ګورو نو د امید او هیلو ډک او په ساینسي مشاهدو باندې سنبال دا قسمه شیرونه هم لري. ستا د دیدن د فیض عام نه ناامید نه یمه، زرې ته نه ګورې تابانې شي چې نور ته رسي. که شوخي او رنګونی یې ګورو، او دغه شوخي او رنګینی زما په خیال د قریشی صاحب د کلامونو یو داسې ځانګړنه ده چې بیخي د دې نورو نه جدا کړی دی. نو داسې قسم شیرونه په هغې کې وړاندې راځي چې ما یې اننګو ته تشبیه ورکړه د ګلاب سره، سره شول غوسې اننګو ګلونه ونیول، او وګورئ د ښکلو صحبت څه ښکلی اثر لري. پیغلو چې په سر کړي لوپټو ګلونه ونیول. یوه ځانګړنه یې دا هم ده چې کله د خپل سیمه ییز ستوري په شعر کې راوړي نو هغه داسې په هنر باندې کارولي چې د نورو سیمو خلک هم ترې د دوی د دې خپلې سیمې لکه بنو کرک یا لکی مروت غوندې خوندونه واخلي او نورو خلکو ته هم دا ناشنانې لګي. زه د مثال په طور یو دوه شعرونه تاسو سره شریکومه چې د دیدن وریځو دې له ما نه دومره کرکه وکړه، په بنی ګل یې ورېدلو په دکن ورېدې، او یا دا چې ما یې ستاینه کړه د حسن خو غوسه شوله پرې، ما یې ستاینه کړه د حسن خو غوسه شوله پرې، وی سوای پوی مې نه شوه هغه جل په ژبه. اوس بنی ګل او جل او داسې نور توري که موږ د اشنغر خلک واورو نو په عام حالت کې دا موږ ته ډېر ناشنا ښکاري، خو ولې قریشی صاحب دغه توري هم په داسې هنر او داسې کمال باندې کارولي چې ما لکه دا کلامونه کتلي دي نو زه په جلم پوه شوی یم او په بنی ګلم پوه شوی یم، چې لکه دا د بنو د خوا شا او یا د بنو خلک چې دي نو د مینې نه بنی ته بنو ته بنی ګل وایي، یا جل چې موږ جینۍ وایو او دغه خلک ورته جل وایي. قریشی صاحب داسې قسمه بلها ځانګړنې لري.
لیکوال او شاعر دلباسنی مشال رډیو ته وویل چې متی الله قریشی یو پوخ مسلمان او پښتون لیکوال و.
که د متی الله قریشی صاحب د شخصیت باره کې زمانه تپوس کوي نو زه به په مختصرو ټکو کې تاته دا ووایم چې که په دې موجوده وخت کې څوک وایي چې یاره یو سوچا پښتون او مسلمان، دا دوه ټکي په هغه ډېر برابر راتلل، پښتون هم او مسلمان هم، او د مسلمانۍ چې څومره تقاضې وې هغه ټولې پوره کولې. ډېر د اخلاقو یو نمونه سړی و، ډېر نرم مزاجه سړی و، بل دا چې ډېر ملنګ طبیعته سړی و، باوجود د دې چې هغه په سرکار کې په غټو غټو پوستونو باندې پاتې شوی، خو د نوکرۍ یا د هغه لوی عهدو هېڅ نشه د هغه په سر کې نه وه، بالکل د ملنګانو غشان طبیعت، ډېر ملنګ طبیعته سړی و. او پاتې شاعري شوه نه، شاعري خو د هغه چې ما څونه لوستې ده او یا اورېدلې ده نو ډېره بهترینه، ډېره مزېداره، د خپل وخت وخت په وخت پکې هغه د غمې جانان سره سره د غمې دوران هم ځای په ځای ذکر کړی دی، خو هغه هم ډېر ښه په شاعرانه انداز کې سپوره شاعري نه وه. بعضې شاعري چې ده بیخي سیاسي نعرهبازي شي، بعضې شاعري داسې چې هغه ته سوچ کوې نو هغه خبره چې روزی چې د غم جانان په زمرہ کې راځي او خبره طرف تم خبره دي چې د غم دوران په زمرہ کې راځي. په دغه دوانو موضوعات او شعر ویل مو او ډېر نرم او پستل یې جګه ډېر خوږ خوږ شعر چې څه ته وایي چې بالکل سړی اوري وي چې واقعي دا شعر دی نو هغه داسې شاعري کړې وه او ډېره بھرپوره شاعري کړې وه. د شاعرۍ د بنو په خاوره باندې زما په خیال چې دومره شاعران ډېر داسې تیر شوي دي نور هم مشرانو کې د هغه په انځولو کې، خو د ده په شان پسته روانه خواږه او د حالاتو مطابق او بالکل چې زړه ته کوزېږي داسې شاعري ډېرو کمو کسانو کړې ده، څنګه چې متحدہ قریشی صاحب کړې ده.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس یو د مکو او سندره اورو. سندره تاسو واوریده. اوس بیا د متیولا قریشی په حق لا خپل راپور ته دوام ورکوو. په بنو کالج کې د ادبیاتو استاد او شاعر جاوید احساس د کره کتونکو لخوا د مطیع الله قریشي د نظر انداز کولو لاملونه مشال رادیو ته داسې په ګوته کړل.
تر څو د قریشي صاحب د نظر انداز کېدو خبره ده، نو په دې کې زما خیال دی دوه عوامل کار کوي. یو په خپله د دوی چې کوم حدود کېدلو، قریشي صاحب صرف اسلام آباد پورې محدود وو، ادبي مجلسونو کې به شرکت نه کولو. بل دا خبره وه چې دوی د ژوند زیاتره برخه د ملازمت سره تړلې وه. دوی یو غټ سرکاري افسر وو، نو په دې حواله هم دوی مصروف وو. د خپل کلام د اشاعت خاص کر رسالو کې د دې اهتمام به نه کولو. درېیمه خبره دا وه چې څنکه عمومي طور چې زمونږ پښتنو کې څوک داسې سرکاري افسر وي چې خاص د سی ایس ایس د ساتنې افسر وي، نو هغه په ډېرو حوالو داسې تخلیقي حواله شهرت نه مومي. او خاص کر بیا چې کوم داسې زمونږ لیکونکي نقادان دي، هغه داسې توجه نه ورکوي، که نه بوجوه توجه نه ورکوي. بله دا خبره ده چې زمونږ چې کوم نقادان دي، د هغوی بې توجهي هم ده، د هغوی غفلت هم دی. هسې هم که مونږ د پښتو تنقید په حواله سوچ وکړو، نو مونږ سره داسې د پښتو ریګولر نقاد څوک نه دی پاتې شوی. د پښتو د غزل یې د یو روایت په تور تجزیه کړی وي. داسې نقاد نه خو موږ سره د قریشي صاحب په دور کې موجود وو. بلکې زه خو به دا ووایم چې که زه د پاکستان په سطح خبره کوم، د حمزه صاحب نه ونیسه تر نن وخت پورې داسې نقاد موږ نه لرو چې باقاعده د تنقید کار ته تنقید ویلی وي، او په ازادانه او ذمه دارانه بنیاد یې د پښتو چې کوم غزل دی د هغې تجزیه کړی وي، یا پښتو چې کوم ناول دی هغې تجزیه کړی وي، یا ورسره افسانه یا داسې نور اصناف. داسې نقاد بدبختۍ سره موږ تر اوسه نه لرو، حالانکه داسې نقاد په کار وي چې د پښتو د ټول غزل چې کوم یو غزلیا روایت وي، کلاسیک نواخلو تر نن دمه هغه ټول پیش نظر وي، هغې چې کوم داسې شاعران وي چې د غزل روح یې بدل کړي، د غزل روح یې بدل کړي وي، چې دوی د هغوی تجزیه وکړي. داسې نقادان موږ سره نشته، حقیقت دغه دی. د هغې خپل وجوه دي، زمونږ د نقادانو چې کوم هغه د مطالعې چې کوم سلسلې دي، د مطالعې چې کوم دایرې دي، هغه محدودې دي. اوس خو موږ ګورو چې داسې نقادان موږ سره موجود دي چې د جدید ترین تنقید چې کوم دی، یا ما با جدید تنقید دی، یا نور چې کوم ما با جدید ډسپلن دی، یا تناظرات یا غیر دوی مخې ته دي. خو بیا هم دلته لږ د ډلبندۍ مسله ده. هر څوک کوشش دا کوي د خپلو ملګرو یو قسم په هغې په حواله خپل تنقید مخ ته راوړي، حالانکه په کار وه چې په درسې به الخو ډېر کار شوی خو نه دی شوی. تاسو ته پته ده، لکه زمونږ گزارش دغه دی چې هغه شاعران چې څوک هم دي، هغه که قریشي صاحب دی که بل دی، چې یو انفرادیت لري د فن په حواله، د فکر په حواله، د اسلوب په حواله، او غزل خلکو ته رسېدلې وي، خلکو ته رسولې وي، باید چې د هغوی پلټنه وشي. نو د قریشي صاحب په حواله هم زما خیال دی دا یو دوه درې عوامل کار کوي. اوس خو چونکه د دوی کتابونه هم نایاب شوي دي، بهرحال بیا یو کتاب خو راغلی دی، هغه کې د دوی کوم پخوانی کلام دی هغه هم پکې شامل دی. د کتاب نوم یې دی ګل مخونه کہانی زړونه. قریشي صاحب زما د خیال دی د دوی خاندان هم پکې لاس دی، دوی نه دي کړي چې د قریشي صاحب کلامونه یا کتابونه خلکو ته ورسي.
لیکوال او شاعر احساس خټک د مطیع الله قریشي د کلام او شخصیت په حق له د مشال رادیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
یعنی باوجود د دې چې د دنیا پاک خو سیتلو باندې په غوښته چوکې څوکې باندې کار کړه، او هغه باوجود هم پته کې هغه خپل بلندي یا د خپل هغه عاجزي د مجلسینو په افسرانو زما ډېره کتلې ده، خو پته کې ډېره زیاته وه. عاجزه انسان و، ډېر ښکلی انسان و، تازه شعرونه به زړه ته لکه کوزېدل، او ډېر په ساده الفاظو کې به ډېر ښکلې ښکلې ډېر ښکلې غږې. او د یو ما ته رایادېږي چې ډېر مې وګرځو یار ته پسندي لاس، اوس مې کېښوده ناکامه په زړګي لاس، او خدایا څنګه مرور جانان په خلا کړم، نه مې پښو ته نه مې زنې ته پرېږدي لاس، او څوک به څنګه ډډګي رنه د مظلوم کړي د ظالم شي، نه د مار او نه زخمي لاس، او خ پوهېږم ستا له دامه وتی نه شم، خو مجبور سړی په هر لوري وهي لاس، او اوس دې یاد کړه را سره چې تخ نه وینې، اوس مې زخم د زړه څه نه څه زغمي لا، او قریشي لایق د نام نه د انعام دی، تا له نه ښایي چې زي در نه خالي لاس. نو که دې غزل ته سوچو په ساده الفاظو کې ډېرې ښکلې ښکلې لکه خیالونه ورکړي، ښکلي انځورونه ورکړي دي، خصوصي توګه چې اوس دې یاد کړه را سره چې تخ نه وینې، اوس مې زخم د زړه څه نه څه زغمي لا. نو ډېر ښکلی شاعر وو، ډېر ښه شخصیت یې درلودو، ډېر غټ کار یې کړی دی، او په ادبي دنیا کې او تاسو نه هم مننه کوو چې داسې خلک موږ خو په پښتو ادبي سوسایټۍ کې په ژوندون ورته درناوی ورکړی و. تاسو چې کوم دا لړۍ شروع کړې ده د مشال روډ د دېم ستاینه کوو چې دا زموږ د پښتو ادبي تاریخ سمبالوي او ورسره ورسره د دې خلکو یادګیرنه او خلکو ته ورپېژنې. نو دا ډېر غټ کار کوی ستاسو دغه ګام چې دا ستاینه ور دی.
د ژبې ماهر او لیکوال ډاکټر یوسف جذاب مشال رډیو ته وویل چې د متی الله قریشي په شان د جنوبي سیمو ډېرو نورو شاعرانو ته هم د هغوی د کار او زیار په اندازه توجه نه ده ورکړل شوې.
جنوبي اضلاع سره تعلق چې سا هم لرلی دی، که د قریشي صاحب دی یا د دوی نه غټ شاعران هم دي لکه در صاحب، مجذوب صاحب، منتظر بیټنی صاحب، سیال صاحب، دا دومره غټ کسان دي، خو چونکې وروسته پاتې علاقې سره تعلق ساتي نو دې وجه باندې پاتې دي. سیمه چې دا په ثقافتي حواله، په اقتصادي حواله، د سیاسي هلو ځلو په حواله هم، مطلب دا چې د پېښور، د کوټې یا داسې غټ ښارونه چې کم دي د هغې نه ډېره لرې پرته ده. چېرته چې ټي وي مرکز وي یا دې سره سره اخبارونه وي یا دې سره سره رسالې وي یا مطلب ده چې د ریډیو پروګرامونه وي، نو تاسو ته پته ده چې دې ځای نه هلته تک کول دا ډېره مشکله خبره ده زموږ کسانو ته، او بیا د هغې ځای نه بلنې هم نه راځي. په دې کې تاسو ته پته ده چې زموږ معاشره به حیثیت مجموعي ډېره وروستو پاتې ده، نو هغه د میرر خیال هم نه ساتي. اگر چې دا داسې کسانو چې دا باید په کار وچ دا بلل شوي وای، خو دې ته د ټي وي یا د ریډیو یا د اخبار کسانو نو دوی څه توجه نه ده ورکړې. نو دا خو داسې عوامل دي چې هغه د نورو کسانو سره مشترک دي، خو څه داسې خصوصیات هم دا سړی زموږ خدای بخښلی قریشي صاحب هم لري چې هغه لکه دوی په خپله باندې یو خوشلای شاعر خو و، او دینه بعد الله پاک د دوی په طبیعت کښې د شعر زمینه برابره کړې وه او ډېر خوشلی شاعري کړې ده. لکه څلور کتابونه راوړل دا څه معمولي خبره نه ده. شعري مجموعه مطلب ده چې چاپ دي باقاعده په وقتاً فوقتاً مختلفو وختونو کې، خو دوی په خپله باندې هم که چېوي په ژوند باندې تاسو نظر واچوئ نو تاسو ته به ډېر کم معلوم شي چې قریشي صاحب چې کم دی هغه چېرته سیمینار ته تللی دی، شاید بللی شوی هم نه وي، خو مطلب ده چې دوی دا کوشش هم نه دی کړی، یا مطلب ده چې دوی چېرته کانفرنس ته تللي وي یا ورکشاپ ته تللي وي یا نورو مطلب ده داسې ادبي هلو ځلو چې دوی حصه اخیستې وي، داسې دا هم په ریکارډ باندې به دا ډېر کم راځي. ځوانۍ عمر کې چې دوی کله ډېر کم عمر کې وو نو بیا په هغه وخت کښې کېدای شي تللي، خو وروستو بیا دوی ځان ته لکه داسې گوشانشین غوندې پاتې شوي دي، لکه دې سیزونو کې دلچسپي هم نه ده اخیستې. دا یو داسې فیکټر دی چې دوی په دې حواله وروستو پاتې راوسي. دویمه حواله یوه بله هم ده چې هغه د دې نه هم غټه ده، هغه دا ده چې بیسیکلي قریشي صاحب چې کوم دی هغه یو د حسن پرست شاعر، د مینې، محبت او د رومان شاعر پاتې شوی ده. نو هغه چونکې د مختلفو پارټیو سره یا د سیاسي ګوندونو سره د هغوی تعلق کم پاتې شوی دی، نو دارنګ ورته پروجکشن هم نه دی میلاو شوی.
د مشال ریډیو ګرانو اورېدونکو، اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
مطلب نن خو می لگ پوی کا سبا مطلب شیخ ددی داسی خطا مطلب شیخ ددی داسی خطا مطلب وای چ تو بے تار واس مطلب وای چ تو بے تار واس مطلب
اندرا تاسو اوریدا اوس بیا د متیو الله قریشی په حق لا خپل راپور ته دوام ورکوو. خو پروفیسر اسیر منګل د متیو الله قریشی لوړه دولتي چوکۍ د هغه د ادبی غونډو او محفلونو نه د لرې پاتې کېدو علت وګڼلو.
تر څو پورې خټک صاحب ستاسو دا سوال چې قریشی مرحوم سره د ډېرې ښې شاعرې په ولس کې مشهور ولې نه شو، د دې ډېر وجوهات دي. یوه وجه خو یې زما په خیال د ده هغه سرکاري نوکری وه چې هغه ډېره حساسه وه، او د ده په اوږو د سرکار کمې درنې ذمهورې وې، د هغې سرته رسولو له قبله ده ته وخت ډېر کم میلاوېدو. ګنې زړه د ده هم کېدو، ادبي بنډارونه یې خوښ وو، او بیا د بنو علمي او ادبي محفلونه، د بنو مازدیګری، دا خو داسې ځایونه دي چې د فن او هنر خاوندان په خپله دې طرف ته راښکي. ولې د ده مجبوری وې چې کله به ورسره څوک میلاو شول نو هغه ته به د ده دې مجبوریو اندازه لګېده. زما ورسره ډېر زیات لیده کاته خو نه دي شوي، ولې د یو څو ادبي ناستو کې ورسره شریک شوی وم. یو ورځ د پی ټي وي یوه علمي او ادبي ناسته د نامتو صوفي شاعر طاهر قلاچوي او د محمدین مقید په یاد کې کېده چې زه او متی الله قریشی مرحوم شریک وو، او هغه چې کم هغلته چې د کمې مدللې خبرې په دې دوو شاعرانو وکړي، او ما واورېدې یقینا چې ډېر ډېر عالم فاضل شخصیت وو، او په خپل کلاسیک او په جدید ادب یې ډېر زیات عبور لرلو. او د دې پر د دې چې موږ دا کم پروګرام کړی و، ما خیال دی دا به هغه څه وخت یو ادبي پروګرام وو چې محترم مجید الله خلیل صاحب به کولو او کمپیرینګ پروفیسر ډاکټر یار محمد مغموم په هر حال چې کله به ور سره زمال دل قتل کې د نو ډیر خبر ملاوي دو د حد نه سیوا نرم دل او خوش مزاج سړی او الله تعالی دې درجات بلند کی په ګوري نوشا
سکندر خان سکندر مشال ریډیو ته ول چې دا سم ده چې متی الله قریشی تنهایی پسند او کمګو انسان وو خو د دې باوجود د هغه شهرت کم نه دی
وخت کموند قریشی و پخته کینه د پختو د غزل خان سره کله هم چې د متی الله قریشی ذکر کیږي نو د غزل د یو منفرد غزل منفرد رومانی غزل په حق لا بدد نوم ارومارو یادیگی در دیر کم عمر نه متی الله قریشی زن خلق وای چې متی الله قریشی دوم رضیات اغه شهرت د تنه د مندل شوی سومره چې د حق یا سومره لوړ د غزل معیارو خو چې څنګه د عادتو تنهایی پسندی نو اغه به وجود د شهرت څه کم نو یعنی په پښتونخوا کې په مقامی ساته بنو کې خو ډیر زیات مشهور او په ټوله پښتونخوا کې نوم د غزل په حواله هر چا ته رسېدلی دی کله چې دی په بنو کې و هلک و نو هغه وخت د ده شاعري پخه شاعري وه غزل یې ډیر پوخ و او کله به چې د تنقیدي ټولنې مجلسونه کېدل هغه مجلسونه چې دوی به په قسمت خان سندرغاړي باندې کیسټې کولې هغه سپیشل کیسټ چیرته کال په کال به دوی یو پروګرام کوو نو په هغې کې به چې کله قسمت خان د متی الله قریشی غزل وی نو د قسمت خان انداز به بدل شو یعنی جوته پته به لګېده چې قسمت خان د قریشی غزل بل قسم په شوق وایي نو موږ ته به اندازه ولګېده چې دې پسې به بیا د قریشی غزل وي نو قسمت خان ته هم پته وه چې د ده معیار څه دی دغه ډیر زیات غزل مشهور دی خو یو پکې دا هم و د غم تازه تازه ازغي د زړه په سر ماتوم څومره په ښکلې طریقه د ګل نظر ماتوم متی الله قریشی وروستو بیا د پېښور پوهنتون نه په ایم اے اکنامکس کې داخله واخیسته او هلته پېښور پوهنتون کې چې کله د اکنامکس کې ایم اے وکړه نو هم هلته د ریسرچ آفیسر په توګه وګمارلې شه او سموده چې دلته تیر کړه نو بیا ورپسې د اکنامکس لیکچرار برتی شو په ګورنمنټ کالج نوشیرا کې څه وخت تیر کړ هغې نه پس یې په 1968 کې د سی ایس ایس امتحان پاس کړ او دا سیکشن افسر په توګه دې وګمارلې شه هم هغه وخت نه چې کله د سیکشن افسر برتی شو نو د پله مخه اسلام آباد طرف ته وکړه او ډیر زیات وخت یې په اسلام آباد کې تیر کړ تر پینشن پورې طالبان چې په 2015 کې پینشن شوې ده او پینشن نه پاس یالتا په اسلام آباد کې په خاص توګه اختیار کړه خو د دوی داسې طبیعت و چې هلته هم نن سبا خو د سوشل میډیا دور ده هلته هم ما په ادبي پروګرامونو کې ډیر کم لیدلې ده یو څو ځله به مې په اکیډمي ادبیات کې لیدلې چې دی راغلی یالته مشاعره کې او یو ځل د حیران سه په بیٹک کې پروګرام و پاغې کې ناست په نظر راځي نو د دې چې کوم طبیعت و تنهایی پسندي نو دا د دې شی تقاضا نه شي کولی چې یعنی دې د دومره زیات شهرت عمومي په مقابله کې د هغه شاعرانو چې کوم کسان لرې لرې په مشاعرو پسې ځي د مشاعرو محفلونه اټینډ کوي نجی او سرکاري پروګرامونه سیمینارونو ته ځي نو دا خبرې په هغه کې نه وې قریشی صاحب کې نه وې قریشی صاحب خو به خپل غزل هم ډېر په مشکله ویلی شه خو د هغې به وجود هغه د لوړې پایې د غزل شاعر و
حیران خټک مشال رډیو ته وویل چې متی الله قریشی ډیر درون او حیاناک انسان وو او ډیرې لږې خبرې به یې کولې
محفل سره به شریک دو ګډون به نه کولو هغه به په خپل یو فکر کې مصروف و کله به ښکارېده چې قریشی صاحب دلته کیا بغل موجود دی نو ګډون به نه کوو په مجلس کې به هغه ګډېدو نه هر څومره په مختلفو ټاپکو موضوعاتو به خبرې کېدې خو قریشی صاحب بغل ناست و هغه به په هغې کې ځان نه شریکو که تا به تپوس نه وکړو جواب به یې درکړو په خپله به یو څیز یو بحث نه انیشیټ کړو ټول عمر دغه ته کې بند پاتې شوی په آخر وختونو کې مرتبه بیره شوی وه زما کور کې مشاعره ورتم راغلی خو دا کسان ډېر راغلي وو د وفات نه څه موده مخکې خبر ده نو تر اخره پورې بل ټولو چوپ چاپ ناست وم صرف یې خپل دوه غزل وویل دا دغه کتاب نه دغه غزل او نور هغه ګفت نه وکړو دومره راته وویل د ملګرو ته وویل هغې وویل چې هغه کور ودانه وفات شوې وه او دی ډېر زیات متاثر و دوی د ملګرو وویل چې زما د کور ور لپاره اجتماعي دعا مغفرت وکړي قریشی صاحب ورته لیکې یو دلچسپه خبره دا ده چې دا خو ډېر په ینګ ایج کې په ځوانۍ کې شاعري شروع کړي واپس یې ته کې دی تر لري او په بده باندې به مې فلم کې بدای شریکو دغه بخر کو دغه به غزل ته واسه ته ته کو ساتل او دغه په دې ته وقواته په پورا خو خدو مسله دا چې کوشي سه بخل غزل په سټیج نشوي دا به خپل غزل او لزم کې او نسوین کې بلو اثر یې ګل اثر چې اثر یې ګل اثر خو دې یو به دې ښه شاعر دې خو څه خو انسان او دې ادبي ټول سیکټي پاره شي او دا ته کولاتي سه بالکل هغه خیر اوس نو هغه به د غزل ورته جوړي کوشي سه خپل غزل په خپل نه نو اخیرا پاتې څه دا غته دا یو دغه پاتې شوی ډېر مخلص انسان ډېر دیانتدار انسان او ډېر په ټول پورا پښتون په ټول پورا مسلمان د خلکو نه ګیری وي خصوصا د بوتو د ملګرو نه ګیری وي خو هغه ګیری دا څه دی چې په کوشي سه کې تکبر وو یا غرور وو پکې چې څوک به ورغه خلک ولاسیا به ورکول خو دا و چې دا ګپ نه وو او خلک غواړي ګپ نه چې په ما د شي هغه خو ورا فاته زیات ګپ وایي نو څنګه وایي کوشي سه په سوتیاز مختلف او هغه کو دا خلک ګیرمنو او دا ګیلي خو د مرګرو خو نه بدل مو اخیستو ځکه چې کوشي سه وفات شو نو چا ورو دا و دوی چې کوشي سه وفات شوی دوی ته خدای په خدمت توفیق ورکړو چې دا دې په یاد کې یو پروګرام کړی
طیب الله خان د متی الله قریشی سره د خپل لیدلو کتلو او د خغه د خوینو په حق له مشال رډیو ته ویل
د قریشی صاحب سره خو تر سوچ زما یادیږي نو اخیری ناسته پاسته چې څومره هم شوی وی راشد جان نو ما ته یو ځای ور سره شوی وی او تر سوچ ما ته یادیږي نو زما خیال دی چې اخیری لیدل شوی نو ما ته یو ځای وو کده شخصیت خبره کوو نو قریشی صاحب داسې شخصیت چې یو خو داغه په لیدو باندې بده یو خوشاله او یو کیف احساس کېده چیلت به شاید دا و چې ډیر زیات مینناک او شفیق انسانو بل د قریشی صاحب د شخصیت نمات دا احساس بم کې د چې زما دا خیال دی چې لوی شاعر او لوی لیکوال چې وینو داغه شخصیت هم لوی وی او د قریشی صاحب هم شخصیت چې د نوغه لوی شخصیت وو احساس بکې د داغه د ناستنه ډیر خاکسار او ډیر ملنګ خو یا وانت کې سړیو عالم فاضل خو خاموش ته به ډیر زیات خبرې به ډیر نه کولې چې پښتنه به ته وکړنوم د سي اکثر به ډیر مختصر جواب کو زما یو دغه دا دی چې لکه یا ورته عادت ویلې شو یا مجبوری ویلې شو چې زه د خاکساری نه د دې عاجزۍ نه ډیر زیات متاثره کیږم د علم نه متاثره کیږم نو دغه ټول خویونه چې دي دا د قریشی صاحب په وجود کې یو ځای شوی چې ډیر عالم سړی او روحانی سړی او نورانی غونته کې سړی وو خو دغه د عاجزۍ او خاکساری هم دا د ملنګۍ پکړی راجیبه غونته کې خویونه چې سړی ته بدا احساس کې د چې دا ډیر ملنګ واج سړی دی اعلان کې تاسو ته پته و چې په سرکاري وظیفه کې یو ډیر لوی سړی پاتې شوی خو هغه دغه په شخصیت باندې هیڅ صدقه نه وکړي هغه خاکساری پکې قائم و بل دا خبره چې کردار د تزاد نډیر پاک زما دا خیال دی چې لوی شخصیتونه چې د دې په کردار کې او گفتار کې هغه تزاد نه وي نو د قریشی صاحب په کردار او گفتار کې هم تزاد نه و پاک سړی او الله پاک دې جنتونه نصیب کړي الله دې وبخي
د متی الله قریشی د شاعرانه مقام په حق لا د وی پښتنې په جواب کې جاوید احساس مشال رډیو ته ویل
شلم صدای چې کوم اخری منظومانه ده د دې او بیا د یوشتم صدای چې کوم د ابتدایي لسیزه ده د دې یو ډیر اهم شاندار شاعر وو د دوی اصل چې کوم یو کریډیټ ته هغه دا وو د قریشی صاحب د غزل په بنیادی مزاج پوه وو قریشی صاحب ته د غزل بنیادی نفسیات معلوم وو دا وجه چې د دوی سونه مجموعه راغلی دی سونه هم شاعري ده هغه ټول د غزل د مزاج مطابق چلیدلې ده یو خدا خبره موږ ته هیڅ نظر ستل پکار دی بردا خبره چې دوی د شروع نه 19 تر اخره رسا تر خپل هدف د غزل چې کوم معیار دی د شعرونو چې کوم معیار دی هغه برقرار ساتلی دی لکه د دوی په شاعري کې داسې نشته چې یو شعر بډیر پست وي بل بډیر بلند وي هغه د میر متعلق یو چا ویل دي چې بغایت پست بغایت بلند نو دا خبره د قریشی صاحب سره نشته دوی ترو اوټ کوشش کړی دی چې د غزل معیار برقرار وساتي او په دې کې کامیاب شوی هم دی دریمه خبره دا چې قریشی صاحب ټول عمر ترو اوټ د مینه او رومان شاعر پاتې شوی دی د مینه مختلف نفسیات دوی چیرلې دي د رومان مختلف متعلقات دوی د پښتو د غزل برخه کړی دي بلکې که زه دا وایم نو شاید غلطه بنوي چې د حمزه صاحب او عبدالرؤف زاهد صاحب او دغه صاحب درس او ګران صاحب او سره دوه نور د دینه پس کڅوک د غزل په بنیادی مزاج پویدل ناغه قریشی صاحب او کڅوک د مینې په مزاج پویدل د مینې په حوالہ چې کوم بنیادی نفسیات دی دا غي کوم تقدس ته دا غي کوم ژورتیا دا کڅوک پویدل نظم د خیال دی جاغه قریشی صاحب سره ما خبره ده د قریشی صاحب په غزل کې ډیره زیات روانه ده د قریشی صاحب ټول مصرې تاسو غری ډیره زیاتی برجسته دي په یو لکه هیڅ رکاوټ نه جوړوي یو ځواني ده پکې ډیر تازه ترین مصری لري لکه د دوی یو ډیر مشهور غزل دی چې ګیله مې نشته که خپل کور کلی کال نه لرم ګیله مې دا ده چې سرستا په زنګانه نه لرم که هر څو خپل کلی لرم خو چې یو تا نه لرم که چې ټول بدن لرم خو پکې زړه نه لرم ته په ما کړې داسې ستم لکه چې زړه نه لرې زه ستا ظلمونه داسې وړم لکه چې خوله نه لرم او قریشي نن یې د محفل نه داسې ورټلم لکه چې زه خو بیخي حق د ژوندانه نه لرم ټول شعرونه وګوره کنه او داسې د دوی نور شعرونه ډېره زیاته تیزي لري برجستګي لري روان لاری زبا زر بیا ارزو کوم چې دا حمزه صاحب نه پس کوم ګور چې د چا په غزل کې ډیره برجستګی دا ډیره رواني دا زما د خیال چې دا قریشی صاحب نو مزاخلم دا غوی چې کوم غزل دی سومران شعرونه دی دا غي ټولو کې یو مخصوص رواني دا یو تیز رواني دا او دا وجه دا چې د دوی شعرونو کې ډیر زیات تاثیر دی یعنی د دوی په شعرونو کې کوم تاثیر دی وسر دی دا غي په شاه هم یو خو د دوی بنیادی مزاج دی د غزل د مزاج په دا کار کوي او سره سره د دوی مصرو کې کوم رواني دا برجستګي دا غوم کار کوي صدرومه خبره دا زمونږ مخې ته ده چې د دوی په غزل کې ډیره زیاته شوخی ده هغه د مینې شوخی هغه ځواني هغه ناز انداز هغه رومان دا د دوی د شاعرۍ برخه ده بل هم خبره دا زمونږ مخې ته ده چې د دوی شاعرۍ د شوخی سره سره پختګي هم لري یعنی کله کله داسې وشي کنه چې یو شاعر شوخی خو لري او پختګي نه لري بل شاعر څنګه پختګي خو وي خو شوخی نه وي نه د ده سره د دواړه سیزونه د دواړه عناصر موجود دي یو مکمل شوخ شاعر هم دی او سره سره یو پورا پوخ شاعر هم دی
د دې پوښتنې په ځواب کې چې مطیع الله قریشی صرف غزلونه لیکلي دي که نظمونه هم لیکلي دي ډاکټر یوسف جذاب مشال رډیو ته وویل
دوی نظمونه هم لیکلي دي خو زما خیال دی چې دوی چې کم د نظمونو کم معیار دی د دې چې کم سټنډرډ دی هغه د دوی غزل په مقابله کې د دوهمې درجه دی یو خو د غزل شاعر د تاسو بالکل سوال چې کم دی ډیر واضح دی اگر چې د دوی چې کم اولنۍ شعري مجموعه ده ارمانونه نو پاغې کښې مطلب ده چې نظمونه هم شته دارنګې دوی ملي سندرې هم لیکلې دي نو د خودی باوجود د ده د شهرت علت یا د دو د شهرت وجه چې کومه ده هغه د دوی غزل دی نو د دوی غزل ځانګړنې چې دي هغه د یو کلاسیکي چې کوم غزل دی او د هغې چې کوم مطلب دا دی چې کلاسیکي په هغه معنا کښې خو نه لکه موږ چې خوشحال بابا په اخلو نه خو لکه دا علی خان بابا چې کوم موږ اخلو یا دې سره سره عبدالحمید بابا چې کوم موږ اخلو چې هغه په هغې کې هم مختلف مکتب فکر دی چې کوم زمونږ کلاسیکي غزل دی داسې هم شته چې ملي کې هرمانان او هر قسم موضوعات پکښې مخ ته راځي خو داسې هم شته چې صرف حسن او عشق دې طرف ته توجه زیاته کړې ده او په هغې کې مطلب ده چې که د کمال درجې ته رسېدلي دي نو موږ که وګورو د ارواح شاد قریشی صاحب غزل کله وګورو نو هغه د هغې طبقې سره د هغې ټولګي سره تعلق ساتي چې کوم د موضوع په حواله سره صرف د حسن او عشق او د مینې او محبت او د دې نه راټوکېدلي یا د دې نه رازېږېدلي چې کوم موضوعات دي معاملات دي د هغوی طرف ته دوی چې کوم د غزل دی هغه مطلب ده دی چې د دوی د شهرت باعث ګرځېدلی دی نو داسې نه ده د مینه او محبت داسې یو قسم سپکاوی یا کموالی نه ګڼم چې یو سړی خپل ټوله توجه خپل ټول دیان خپل ټول فکر چې کوم دی هغه رومانی کیفیاتو احساساتو جذباتو خواهشاتو دې سیزونو ته مختص کړي نه دا یوه ځانله دنیا ده او ټول قسم مطلب ده چې ټوله زندگی که څوک ورته وقف کړي بیا هم د دې کیفیاتو او بیا مطلب ده چې دا کیفیاتو څرګندونه او د دې احساساتو په مختلفو پیرا کې پیرایه کې راوړله نو مطلب ده چې دا داسې خبره ده چې په دې باندې که سړی ټول عمر سر وخوري بیا هم مطلب ده چې د دې حق نشي ادا کېدی نو زما خیال دی چې قریشی صاحب چې کوم دی هغه د مینې محبت او د حسن او د عشق د دې شاعر دی. نو په دې حواله سره کوموږ د دوی یو قسم پیر او مرشد چې کوم دی چې دلته په بنو چې کوم بنیادی د ادب تیژه چې دا هغه ایشه ده طاهر کلاچی صاحب د هغې دوی مرید پاتې شوي دي. نو هغه هم چونکه هغې سره خو د حقیقت چې کوم مختلف ډایمینشنز دي لکه تصوف هغې سره هم هغوی ډېره کلکه رشته لرله. خو دوی چې کوم اگر چې د دوی چې کوم بیکګراوند دی د خاندان د فیملی نو هغه خو عالمان وو اخوندان وو او د دوی پلار چې کوم وو هغه یو عالم دین وو. خو دوی دومره واضح پرایق شي تصوف طرف ته تللي نه دي. داسې شواهد به ضرور د دوی په شاعري کې وي چې هغه به لکه د خپل پیر و مرشد طاهر کلاچوي صاحب غوندې د المجاز و کنترة الحقیقه نو دې پوړیو باندې به هلته د حقیقت طرف ته اشارې هم وي یا به مطلب چې واضح بیان هم وي. خو دا ډیره کمه ده. بنیادی طور باندې دوی د مجازي چې کوم حسن دی د مجازي چې کوم عشق دی د دوی مختلف رنگونه او د دې مختلف مظهرونه او د دې مختلف ډایمنشن د کسراوړي دي.
د متی الله قریشي د شهرت په حق لا سکندر خان سکندر خپل دلیل مشال رډیو ته دا سی ویلو.
سومره د شهرت مندلې ده په دا کې دوه خبره شاملې دي. یو د د به هر څوک منی زکه چې دا د منلو دی دا خبره د منلو دا او خلک دې طرف ته توجه ورکي د دوه دا. او بل د د فن زور یعنی په د کې د فن کې زور هم شتا او پکې نو فن هم په خلکو ځان منی. نو دا خبره دا هیرولو نه ده چې یعنی دی د فن په زور نه دی ختلې دی. دا چې څومره دی اوس شهرت موندلې دی او خلکو ته یاد دی خاصو خلکو ته چې کوم زړه شاعران دي که ډېر د نوي کول کې هم هغه شاعران چې کوم پېښور کې پاتې کیږي او زیات تعلق یې د ادبي دنیا سره دی د کتاب سره دی دا مشهیرو سره دی نو هغه خلک یې اوس هم ښه په ښکارا ډول پیژني. په بنو کې خو د شهرت له ډېره کمه ځایه موندلې و. ما د قسمت خان خبره هم وکړه چې ده په حقله د هغه دا رای وه چې کله لیدلی نه و د حمزه بابا چې یعنې دا به ډېر د پخه عمر شاعر وي ځکه چې د ده غزل چې دی هغه پوخ دی. خو چې ده کله مطیع الله قریشي ولیده چې هغه لا بریتونه هم نشنه نه وشنه شوي نو دی حیران شو چې یاره دا هو عمر نه ډېر کم دی. نو دا د شاعری چې وه هغه حمزه بابا هم ستایلې ده. لنډه خبره ده چې قریشي هغه نوم دی چې څومره وخت تیریږي څومره د ده شاعری زړیږي نو دومره به مطیع الله قریشي نور ځوانیږي ځکه چې فنکار نه مري.
مطیع الله قریشي په 16 ستمبر 2022 کې په اسلام آباد کې په حق ورسېدو او هم په اسلام آباد کې خاورو ته وسپرل شو. راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد.
قدم لاندې مې زړه دې په بال بوابه ستاد قدم لاندې